أنظر د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
دا راستي رنگ فروشي کې فعلا رنگ فروشي اسی راسته بسته راستي کلالۍ بود. منو مو کلالۍ هم است، اما فعلا کې ببینین یک دکان هم نیست. د حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړې غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ از ما ګران ای با لچا غواړی زما ګرانای بلچا غواړی.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږیدل یو.
سما درن صدا نشته وکي مانو صدا سجو بشه وای دتر کوته چشمانو سرا. سما درن
پزرپانه کې به لنډه کیسه صدرې واوري.
توري جامې په تن وی خیه پو اوبدل شوو جورابو پټی وی دارنګ جوراب می مور هم اوبدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر شیخ بستان بړیچ احوال واوري.
د منی وور دی زمازړه ورت پانګار کینا. د منی وور دی زمازړه ورت پانګار کینا خې تارونار کینا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي اتم سرود واوري.
لبزمونو او رزمونو توبه گار دی اوګده ګیره اوګدی څنې چیره ډوبه کله ځان ته غشي جوړ کله لیندې کړي کله وباسي لوس پنه نتوره.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لاغ اختلطیا لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړګلې سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هېریدونکي او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سوات په باړګلې کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې عملي او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالي تاړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شوي نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي او همدا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوستی. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنې انارشي پیاوړي کیږي او لیکنې بیلوالې ورسره بلې زیاتېږي نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننې مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د ځوانانو چارو مهم ډاکټر کمال سادات وایي په کابل کې د شپږ ورځو لپاره ملي نندارتون جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهم ډاکټر کمال سادات وایي چې له اړوند بنسټونو سره په همکارۍ کې د کورنیو تولیداتو د ودې په مناسبه باید د باکیفیته مالونو د لیلام او په پرتمینه توګه د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې په موخه په کابل کې د شپږ ورځو لپاره ملي نندارتون جوړیږي. نوموړی وایي دغه ستر نندارتون د فیوچر پلان د خدماتي شرکت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت د صنایع او سوداګرۍ د خونې او یو شمېر نورو مرستندویه شرکتونو په مرسته جوړیږي. د وویل چې د اختر بازار په نامه ملي نندارتون به جګپوړو دولتي مقاماتو، کورنیو او بهرنیو میلمنو او دغه راز د صنعتکارانو په ګډون پرانیستل شي. دغه راز د زیاته کړه چې د نندارتون په ورځو کې تفریحي پروګرامونه او موسیقي هم په پام کې نیول شوې ده. د ایران خبری آژانس بالا باختر آژانس سره همکاري وکړي. د باختر آژانس رئیس خلیل تیره ونی په افغانستان کې د ایران د نمائندګۍ له رئیس سید سعید حسینی سره د دغه دوو خبری بنسټونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا په باب خبرې وکړي. په دې کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو د همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک د باختر آژانس د خبریالانو د روزنې د اطلاعاتو په آزاد بدلون کې د رسنیو د رول په تهران کې د نړۍ د دولتي خبری آژانسونو د مسؤلانو د درې څلوېښتمې غونډې او د بېلابېلو هیوادونو د دولتي خبری آژانسونو ترمنځ د زیاتې همغږۍ او همکارۍ په رامنځته کولو کې د دغه سازمان د رول په باب خبرې وکړي. باړه ګلۍ کې د پښتو ژبې د پرمختګ لارې چارې تر عنوان لاندې یو سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې له لرې او برې پښتونخوا څخه لسګونو لیکوالو، شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی و چې د پښتو ژبې د پرمختګ په لارو چارو یې عملي بحثونه وکړل. د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ رئیس پروفیسور نصرالله جان وزیر وایي چې دا سیمینار د پښتو اکاډمۍ له لورې جوړ شوی چې موخه یې د پښتو ژبې د پرمختګ په لارو چارو عملي بحثونه دي. نوموړی زیاتوي چې د باړه ګلۍ په دې سیمینار کې یې د پښتو ژبې پر ستونزو او پرمختګونو بحثونه کړي او یو شمېر پریکړې هم کړې دي.
ل زرګونو کلونو را پدې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوخو کې خوراک او څښاک کاو. دا خټین لوخي کولالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ په ور کېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت په کې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغه ځای خټین لوخي وړل، خو اوس کندوز کې د کولالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کولالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی هم دارنګه له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکیدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کولالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکیدو دی. د کولالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کیږي چې په پخوا کلونو کې کولالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده، خو په دې عصري زمانه کې له کولالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کیږي. خو په کورونو کې د ګورانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګې دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کولالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللي عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کولال ویل کیږي. د کندز ښار د کولالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندرونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کیږي.
تقریبا 40 سال میشه کسب کولالۍ را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کولالۍ کسب کې مصروف یو. لس کاله مخکې زموږ کار ډیر ښه و، هر ورځ مو له شلو زیات تندرونه خرڅول، خو په دې وروستیو کلونو کې بازار ډیر پیکه شوی دی. موږ منګي، تندرونه، بلولونه، ګلدانۍ او نور زینتي توکي جوړوو، خو په دې وروستیو څو کلونو کې زموږ کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نوموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لېږدول کیږي چې ځانګړې د حرارت درجه لري او وروسته هغه لوښی رنګول کیږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کیږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کیږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود. من نام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست.
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کولالۍ په لسګونه دکانونه فعال و، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسیره پر دې په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کولالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کولالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت چې دا د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کیږي چې د سلهاو کالو را په دې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دینه پخوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي او بولو پاره د خمره ورته وای مسول پاره یا منګي دی او بولو پاره د شانونه خلک جوړول او کار و ناخستل. خو په دې ورستیو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په قندوز ولایت کې دا صنعت د دنمنځتلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغوني هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي. کلالۍ په افغانستان کې ډیر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي، او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړې د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېره یې ویونکي نالوستې قشر دی. کاکړۍ غاړې بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړیو غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. نننه هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لمړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې لکله ویل شوې دي او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ خو سړی نشي یادولی چې له څه وخته څخه ویل شوي دي ولې، چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود یې پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلورو رایاد دي، یا زموږ د نیکهګان رایاد دي، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې. کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې، او هغه به ډېرې صفا ولې، ډېرې سپېس په کې به ډېر لوی پیغام نغښتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هره تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. دا یو ښځې جوړه کړګي، یو زنانې جوړه کړګي ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام دپاره جوړه کړګي، د دې پښتانه خاورې دغه یې پکې کړ زما په خیال باندې. دارنګه ډېرې غاړې شته، یوه بیا بله غاړه ده چې ما د سر ټکرای در خور کوي، ما د سر ټکرای در خور کوي، تاره ځانه نواب جوړ کړي. اوس په دغه کې دومره لوی پیغام نغښتی دی، موږ خو په دا ښکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پر ګران څوک وی یا په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ خو ښکاره دا معنا ورکوو چې یعنې د مینې په معنا باندې دې دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ در خور کې تاله ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنا چې د توقع دین لرو ویل، د دې کام د آبادۍ توقع دین لرو ویل، د دې کام د پرمختګ توقع دین لرو ویل، د دې کام د ښایست توقع دین لرو ویل، د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقع دین لرو ویل دي زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړی باندې کار کړی دی په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلګی دی دا زموږ په سیمه کې دا کاکړی اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړی ویلګی دی هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه به نمونه نه واخم پر دغه بل تا بخښنه وغواړم چې نمونه واخم خو په هغه کې غلطیا نشته هغه کې هغه د کاکړی کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه پاتې شوی
تاسو ویل چې کاکړی غاړي ډیرې خځو ویلې دي بلخوا ټپی هم خځو ویلې د کاکړی او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړی ټپی خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپی ډیر نسته او دا زموږ جوړې سوي نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپی ډیر نغه لري ټپی ستا د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډیر جوړ کړی زموږ په خلکو کې زموږ د خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکی چې هغه په دا خاص د کاکړ چې کوم سیمه ده ډیورن د کرش واخوا ته چې کوم د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي پرک بیا داسې راوباسو چې کاکړی چې دي ما درته وویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډیره پکښې ده د وطن مینه ډیره پکښې ده زما په خیال باندې تر کومه ځای چې ما ویلې یا زه رسېدلم د وطن مینه ډیره پکښې ده د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښې ده د کام د یعنی معنا په یوه معنا باندې د علم د هڅ مینه پکښې ده او ټپی چې دي په ټپو کې هم شایسته شایسته ټپی سره ډیر شایسته ټپی سره چې د کام د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګ نه کړي چې په هغه کې نو مینه نسته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم شوی دی په هغه کې هم شوی دی ټپی خو ټپی زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دي دا زموږ ورکړه ده اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیا نشته که نشته هغه ما نه دی ویلی او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دي په هغو کې خو ډېرې غلطیا نه ماته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړې په سندرو کې ویلي کدا راته وایي چې کاکړی غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه
په موسیقیانو کې ډیر خلکو ویل له کلاسې پلازا را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډیر شی ویل دي هغه نه دی تور شپه ده تور خونه شین خالې نه ده معلوم دا هغه بعد بیا روپ کنداری ګل اسرت نو بیا په چغکې خو نو له کلاسې په کلاسې پلا کې له پخوا زه له کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوی دی ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غنی اسرات دغسې پزل باری و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسې د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه یعنی په هغه طرز کې ویل شوی دی خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوی دی که ځینې بیلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګل زمان اوس د کوټې موسیقي واغه معیار خو ګسره په هغو کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه راورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په کدا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړی غاړې ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رازا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وائی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یوس پائی د تو پاند اسرے دا یوس پائی د تو پاند
دے کم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ش چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی الته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی را ګورتوای دغه د زمور د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوش بیسته ستاسو د غرنی خلک بیا د پښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوش وی
دغه نور ترزونه هم نمونه لري کنه
د گسر بالکل چې اذان کیږي هغه هم په یو را کې بوی د دنیا هیڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړۍ غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که نه
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی یا پلانۍ
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوي دي که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کوي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د هغه وویل دغکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بل زما څخه اوس هېره شول هغه ده وویل هغه کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کوم اله کې په اوس چې هغه خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړې دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوي دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړې دي یا سړیان جوړ کړې دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولای شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د ده پلار ور نیکو دا تللي دي پښین نه بیا هلته آباد شي دي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما در ته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي کنی نور چې څوک کدری ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي پر کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال باز محمد عابد مرکه کړي دا اوریدو بلنې درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وکتی شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسي وی چې د محلي موسیقۍ د ودی د پاره الله هم لاس پکار دي خو کدا هم وکتل شي نو زمونږ استاد د محلي موسیقۍ ورس تر بل مخ په زوال ده د اصلي لامل څه دی
اصلی موسیقی زوال یواز و یواز مونگ او زمونگ سر پخواه که او ریدون که تاسو خپنشی پکل که که تلویزیون را واخلی که رادیو را واخلی دس سندره چه نه پکې یو پیغامی نه د اصلاح د پاره نه د ټولنې د اتحاد او د یووالي د پاره نه د روغوالي د پاره نه د بسازۍ د پاره هر هغه سي چټیاتي مبتذله شاعري که د جنۍ په آواز خوا وا سبحان الله هغه نو ورته ډېر خوشحاله یو که د هلک په آواز ځوان کل دی ځوان نسل دی د دې یو علت بل هم کیدای شي چې هغه بې سوادي ده ځکه زموږ خلک چیرته په موسیقۍ باندې وپوهیږي یا د شعر په محتوا معنا باندې پوه شي نو بیا هغه هېڅکله نه هم دغسې مبتذله شاعري نه اوري ځکه دا خلک یوازې یوازې په ډنګ مشهور دي او راډیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشرۍ چې هغه زموږ د اصلي موسیقۍ دپاره زوال دی تبی ده
تاسې چې اوس دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې دغه خپلو ځوانو هنرمندانو ته مو کله داسې توصیه کړې ده چې مبتذله شاعري دي نه وای بازاري شاعري دي نه وای او د خپلې محلي موسیقۍ خیال دي وساتي داسې توصیه مو چاته کړې
ابد صاحب دوی سره زه غونډې نیسم دوی راټولوم کوم څه چې مشرانو را پرېښي وو هغه مو ژوندي ساتلی دي ځکه باید دا حساسه ده تاسو یې ژوندی وساتئ زموږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بګتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرۍ ځینه پخوا بیا ورته سر ویلې اوس مصرۍزه شوه سروکې شو مصرۍزه شوه دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتذله شاعري ونه وایئ هغه فلکلوریکه موسیقي چې زموږ مشرانو پې نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید ترلاسه ورنه کړو
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول په دیرو کې کول دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندی وه فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په هوټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده دای هم لامل نشي کېدی
دا د اوریدونکو دپاره خپله سندرغاړی کې وپوښتي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي نو د ده شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغوی خو تر تر لس ورځې پورې لیونیان دي هېڅ په دې نه پوهېږي دا سندرغاړی څه وایي د ده د شعر محتوا څه ده د ده ایډیا څه ده د شعر نه مطلب څه دی دا شعر د ده د خط و خال دپاره دې وویلې د وطن دپاره یې ویلې کومه بله جنبه لري هېڅ هېڅ په دې باندې سره نه پوهېږي او درست غوبلې جوړ کړی دا خو د ده د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې اشاره ورته کړې او بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ ده زوال دی
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بد امني ده ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېر علاقه لري ډېر علاقمند دي ځکه هغوی غزل اورېده هغوی چاربیت اورېدله هغوی ټپه اورېدله هغوی وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې هغوی بګتۍ او نیمکۍ لوبې اورېدلې نو زموږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی موږ اطراف ته نشو تللی اقتصاد زموږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلي دي او هماغه خلک دي چې زموږ د موسیقۍ سره مینه لري خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتي دي بدامنۍ د امنیت نشته دی هغوی هم چپ او غلي پاتې دي
دا چې بدامنۍ د ستاسې روزګار یم په صفر کې ضرب کړی دی دولت سره توجه کوي
د دولت د خوانه یو پینسل یو کتابچا حتی دا چې یو تقدیرنامه ما ته نه درکړ شوی نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانی په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله لکه د مخکینی دولت غوندې د ارواښاد شهید نجیب الله ځکه چې هغوی ونه سالمه ګټه په دې خاطر به پورته کړې وو چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه دوی ته تنخواګانې ورکولې په دولتي چوکاټ کې ټول جسامونو کې سره راټول کړي وو تنخواه ورکوله پونی ورکوه او دوی بیخی بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چغې والی جوړل می دي د رسانه د لارې نه په نت کې په نور و غیره چې څومره امکانات ما ته پلاس راغلی پیدا کړی می دي خو هیڅ نتیجه نه ورکړي
تاسو چې کوم د اونر خواګه په ولس باندې وشي خو خدای نه ده چې وز اوریدونکو باندې هم یو زمزمه باندې و نه زوي
ولنه ولنه پیدا کړه شوخینو ما ته کوم قصور دی زو آشنا سره پوی گوبل ته کوم ضرور دی چې ځان غماز جوړ کړی
پمنگترا جوړ کړی پزول غاز جوړ کړی تقریر درا جوړ کړی مشتاق ریوان مر ساتا دنا سہانو سرا سجوب شوین دتر کو
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډی کیسې په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارې وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه صدرې انتخاب کړي.
صدرۍ د باغ عطارت دښتې تلې وان لرل، تلې غله لرل، تلې واوره درلوده او تلې په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیره شپه یې یوه جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جومات د مردخانې ورزن زیر و. سلیمان دروازه خلاصه کړه، یو یو ورغلو. مردخانه د جومات په دهلیز کې یوه کوچنۍ خونه وه. د مړی د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قیچ سردار وویل دا دی، د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه، پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلې وي. د مرمۍ په ځای وچې شبې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداخ نښه ده. په زیر مو ور وکتل، د تندې د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخی وویل د باغ عطار له دښتې راوړ، تر هغه چې یې د ځای درک نه وي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ، اخوند وایي چې څه ورته وکیندئ، امانت یې پکې کیږدئ، امانت مړی نه خرابیږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرۍ جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوو. تور سخی وویل ډېر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړي دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ور پورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوید، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی په یوه غیران پسې هم وژني. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږه چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخي دات له غصې ډکه ناره راغله، وهلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتي، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخي دات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه، دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساه د باندې ووتو. سخي دات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شېبه د مردخانې مخې ته ودرېدو. سخي دات راغی، د مړي پشمي صدره یې څنډله. له هر څنډ سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدره یې څنډ وهله. په همغه حال کې یې چیغه کړه، څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
ادب جام دا برخمو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ بستان بړیڅ ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ بستان بړیڅ. شیخ بستان د پښتنو له ادبي او روحاني نومیالیو څخه ده او پلاری د کندهار په خوراوک کې اوسېده چې نوم یې محمد اکرام او روحاني سړی و. د قومن بړیڅ و. له خوراوک ولاړ د هلمند پر غاړی درویشانه ژوند کاوه او پر عبادت بوخت و. بستان له خپل پلاره فیض وموند او د ځوانۍ په عمر کې هند ته ولاړ او په سیر او سیاحت مشغول شو. دی افاقي سیر زموږ شاعر پوخ کړ او د فطرت پر مطالعه بوخت شو. شیخ بستان د پښتو ژبې شاعر، لیکوال او مؤلف دی چې مورخان یې ښه پیژني او د ده روحاني شهرت هم تر ادبي خوا لږ نه و. نعمت الله مورخ لیکي چې په ځوانۍ کې له روحه هندوستان ته راغی، په سمانه کې میشت شو او د تجارت په لباس کې ځان پټاوه. تل به یې حزین صورت ویل او خلک به یې په دردناک حالت شړول. د مخزن له دې بیان زموږ د شاعر اخلاقي هویت ښه ښکاري او دا څرګندوي چې شیخ بستان سیاح او ګرځنده سړی و او د عمر تر پایه هم پر سیاحت بوخت و. نعمت الله د عمر په اخر کې د بستان ملګری و او له ده څخه یې خوارق لیدلي وو. دی وایي چې د دریاب په سفر کې د بستان مل وم چې د ګجرات احمد آباد ته راغی. شیخ راته وویل چې زما عمر تمام دی او هم دلی د جمعې پر ورځ چې د ربیع الثانی یولسمه وه پر 1202 هجری کال د اسحاق په مرض د ماسپخین تر لمانځه وروسته مړ شو او هم هوري خښ شو. شیخ بستان که څه هم پر کور ناس سړی نه وو او عمر یې په سیر او سیاحت تیراوه، خو بیا هم کوم وخت چې د جهان له مطالعې فارغ شوی دی نو یې قلم راخیستی او په پښتو یې ښه اثار لیکلي دي. تر مرګ 4 کاله د مخه دی پر 990 هجري کال خپل وطن ته راغی او د خپلو مطالعاتو نتایج په یو کتاب کې راټول کړل چې نوم یې بستان الاولیا و. درنو اوریدونکو، دا هم د ده د شعر یوه نمونه. د مینې اور دې زما زړه ورید په انګار کینا، د مینې اور دې زما زړه ورید په انګار کینا، خې تارونار کینا، خود به ویلېږم چې مې زړه په تا مفتون کینا، خود به ویلېږم چې مې زړه په تا مفتون کینا، ځان مې زبون کینا، اوښکې مې څاڅي په ګریوان یو وار نظر که پر ما، راسا گزر که پر ما. وکه نظر زما پر حال چه پروت رنزوری متل، په ویر ناسوری متل، وکه نظر زما پر حال چه پروت رنزوری متل، په ویر ناسوری متل، لزلم چا چه وینی سور په وینو خپلی متل، په اور چل بلی متل، لزلم وینی چا چه سور په وینو خپلی متل، په اور جلبل یې متل، اوښکې مې څاڅي پر ګریوان یو وار نظر که په ما، راسا گزر که پر ما. له درده سوزه تل ناری او غلبلې وهمه، له درده سوزه تل ناری او غلبلې وهمه، کړکې سوری وهمه. یو آن مې چیرې نه آرام نه ټیکاونه وینم، نه راحت کړنه وینم، اوښکې مې څاڅي پر ګریوان یو وار نظر که په ما، راسا گزر که پما. د خوږ زړو له حاله ته ای بادار آگاه، د خوږ زړو له حاله ته ای بادار آگاه، یی د بی وزلو همراه، د خپل عزت پروی بستان تکړه د مهر خندل، د خپل عزت پروی بستان تکړه د مهر خندل، کړی له گناه گواخل، اوښکې مې څاڅي پر ګریوان یو وار نظر که پر ما، راسا گزر که پر ما.
د د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د اووم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې کک د پارتیانو شاهي باغ ته لاړ، هلته له ملکې سره وکتل. ملکې له هغه انکار وکړ او د ملکې ساتونکو په کک برید وکړ. کک هم له خپله ګرزه په استفادې هغوی ووژل او له هغه ځای ووت. دا چې په اتم سرود کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کېږو.
د روخان سترګې ډکې شوې له اوښکو، خو په سترګو د زرینې کې پټ شور و. شین توتی زرین قفس کې کریغه وکړه، د زرینې خیالات پریشان کړل. لکه څوک ناڅاپه پاڅیږي له خوبه، په شیبه کې دنیا ته پام ور واوړي. زرینه بیرته د کک دنیا ته ولاړه، د هغه د برخلیک تصویر ته ځیر شوه. بیا یې مخ واړه او روښانه شامیر من ته چې د کک له برخلیک ځان خبر کړي. تر هغې پیښې راوروسته کوهزاد څه شو؟ چیرې ولاړه د ساکانو پهلوان کک؟ چیرې اوسی؟ څنګه پای اوس سوای؟ په هیرمن باندې جګړې څخه خبر دی؟ د ساکانو د یووالي پر راز پوه دی؟ د اوګونو خیلخانو په هوټ پوهیږي؟ د روښانه په څیره کې د غم نښې لکه نښې د ماښام راشي شفق کې. څه وویل رپیدلو شونډو لاندې، یو ځل بیا نږدې شو خپلې میلمنې ته. په ډیر درد یې د کک ژوند داسې بیان کړ. له دې ځایه درې څلور کروه لرې د یو غره لمن کې جوړه یې کلا ده. کک یوازې د کلا ماڼۍ کې اوسي، څو ملګري یې ساتونکي د کلا دي، وفادار غلامان خدمتکار دي. کک کلا کې ځان په خپله بندي کړی، له بزمونو او رزمونو توبه ګار دی. اوږده ګیره اوږدې څڼې څیره ډوبه، کله ځان ته غشي جوړ کله لیندۍ کړي، کله وباسي له اوسپنې نه توره. د جنګي ګروزونو شوق ورسره ډیر دی، جوړوي درنې درنې تورې او زغرې. له هوما ډک ډک خومونه ورته ایښي، ډک خومونه تشوي خو زړه یې ډک دی. له غمونو له ګرومونو او له کرکو ګلبویې لکه لړم پر زړه چې چلای، هر ښځه ورته شنه لړم ښکاري. ګلبویې لکه لړم پر زړه چې چلای، هر ښځه ورته شنه لړم ښکاري. له کلانه یې شړلي ټولې مینځې، ټولې ښځې جفاکارې ورته ښکاري. هوس بازې خطاکارې ورته ښکاري، نه څوک ګوري نه څه اوري نه څه وایي. بس یو ځلې میاش کې ما غواړي کلا ته، سر زما پر زنګون کیږدي ښه وژاړي. وای مورې زړه مې مات دی، روح مې ژاړي. له دنیا او انسانانو مې زړه تور دی، د دنیا له خوبرویانو مې زړه تور دی. هره ښځه راته توره بلا ښکاري، مورې ماته تیاره ټوله دنیا ښکاري. مورې یا ستا پر زنګون باندې آرام یم، ستا زنګون راته بالښت د جنت ایسی. ته هم ښځه یې خو تا نه خفه نه یم، ته انسان نه یې، ته زما پریښته یې. زما زړه خو انسانانو ځورولی، ما قسم کړی چې څو پورې ژوندی یم بې له تا به د هیڅ ښځې نوم وانخلم، د هیڅ ښځې مخ به نه ګورم په سترګو. که خطا کې کومه ښځه یا کنیزه زما کلا ته را نږدې په یو منزل شي، زما ساتونکي به یې وولي په غشیو، مړ بدن به یې په اور باندې ایرې کا. مورې ته خو پرښته یې، انسان نه یې، ته ځانګړې یې، د نورو پر شان نه یې. کک ماشوم شي زما زنګون باندې ویده شي، زه پرې ژاړم لیونتوب ته یې کړیږم. زما هغه پهلوان هغه سرتیری، زما هغه پهلوان هغه سرتیری، هغه غر غوندې پیاوړی ها ښاغلی لیونی دی. هر ورځ خوري د زړه وینې، د دنیا لوی لښکر مشر پهلوان ته ګوره څه کانې ور وکړې د چا مینې. هی ارمان زما لسترگو ورکه زویا، های ارمان زما لسترگو ورکه زویا، لیوانیا حق حیرانه کاکه زویا.
چی دوچ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وہی کتلے دمدم کل تنظیمی زور ہے کیا
بھی میں اس گورے دا گاونڈے ہے وقت پاکستان گورے چ مدم
وا بھائی سے ایک کسی کے از خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم ہمیشہ
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادی پچپو کی پروگرام تاوده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
سلام و درود بر شما.